دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان په لویدیز کې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج خر د سقوط په اړه یو لړ راپورونه خبره شوه د نیمروز د والی مرستیال حاجی نبی براهوی امریکا غک ته ویلي چې طالبانو د زرنج په خر کې د ولایت مقام نیولې هغه وویل چې په خر کې د ملي امنیت قومندانه یو ساعت له طالبانو سره مقاومت وکړ نو موري د ټلیفون لاري امریکا غک سره خبرې کولې خو وی نه ویل چې هغه په خپل اوس چیرې دی او افغان ځواکونه کوم سمیت تللی دا سې راپورونه هم خبره شوې چې چارواکي له جګړې پرته له زرنج خر څخه وتلي او طالبان خر ته ورغلي دي په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال طالبان ادعا کوي چې د نیمروز ولایت د ولایت مقام ته دننه شوي او هلته لیدل کیږي د خر د وضعیت په اړه لا پوره دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي امریکا غک هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو نظر واخلي خو له پرله پسې ټلیفوني تماسونو وروسته هم له چارواکو سره خبرې ونه شوې که طالبانو زرنج نیولی وي دا به لومړی خر وي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې طالبان نیسي د جوزجان د والی مرستیال عبدالقادر مالیه وایي چې د ولایت د ودانۍ په شاوخوا کې جګړه روانه ده مالیه ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي وضعیت دومره ښه نه دی او د والی او د امنیه قومندان له کابل ورغلو ځواکونو سره د ولایت د ودانۍ په داخل کې دي او بهر یې هم طالبانو مورچلې نیولي د راپورونو له مخې طالبانو له تیر شپې راهیسې د شبرغان خر د نیولو په هدف بریدونه زیات کړي او د دې خر یو شمېر سیمې نیولې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راز ادعا کړي چې د شبرغان پانخوی بندر کې د دوستم ماڼۍ نیولې او هغې ته یې اور ورته کړی دی خو د جوزجان مرستیال والی دغه ادعا رد کړي په کابل کې د امریکا سفارت شازدافر راس ویلسن نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو وحشت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومت ولۍ بڼه نه وه ویلسن ویلي د دې ډلې لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مرګ او اوسنۍ هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي د امریکا د سفارت شازدافر له دې ډلې غوښتي چې د سولې لاره خپله کړي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د برېټانیې دایمي استازي ویلي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو لپاره کوم دلیل نشته د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد باید د ټولو هغو افغانانو چې د برېټانیې له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي راب زیاته کړه یقینا هر چا چې د برېټانیې له حکومت سره مرسته کړې وي تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برېټانیې له حکومت سره یې کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ورشي د ویلي برېټانیې به دغه پروسې ته دوام ورکړي څو دا مسله یقیني کړي چې د پور پرې کولو په رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور ټول شفاف معیارونه په پام کې ونیول شي او د هغو چې برېټانیې ته وفادار پاتې شوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا شي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برېټانیې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره یې کار کړی د ایستو لړۍ پیل کړې ده تېره ورځ د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ په هلمند کې د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو د سرې قطعې مشر له څلوېښت ملګرو سره ووژل شو د 215 قولي اردو قومندان سمی سعادت رسنیو ته وویل چې مولوي مبارک او ملګري نن په لښکرګاه ښار کې په هوایي بریدونو کې ووژل شول وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د جګړې دواړې لورې یو بل ته د تلفاتو اړولو دا ډول ادعاوې تل کوي چې تاییدول یې ګران کار دی د هلمند په مرکز لخکرګاه کې له دوه اونیو راهیسې جګړه روانه ده چې له امله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي تر خپلې وسې ټوله هڅه کوي چې د روسیې له ملاتړو بېلتون غوښتونکو سره روانه جګړه پای ته ورسوي ده ویلي دغه سوله او د دونباس پر سیمې کنټرول په سلو کې نوي د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې تړلې زیلنسکي د اوکراین له ټلویزیوني کانال سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبره شوه دغه راز ویلي چې له پوتین سره د ده د کتنې لپاره تیاری نیول شوی تر اوسه کیف او مسکو د دغې کتنې د ځای په اړه نه دي سلا شوي د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ ویلی چې پوتین غوره بولی چې لخپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې پر دوړخي زوړی کو وغږیږي، نه د اوکراین د ختیځ پر وضعیت. د مسکو او کیپ ترمنځ اړیکه له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جله او لخپل خاورې سره یو ځای کړه ترنګلی شوې دي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړي اټومي برید کلیزه ونمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشپړ نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسي. پر هیروشیما د امریکا متحده ایالاتو د 1945 کال د اګست په 6مه لومړنی اټوم بم وغورځو چې په پای کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شو. درې ورځې وروسته یې دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچو چې په پایله کې شاوخوا 20,000 کسان ووژل شو. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15مه د تسلیمۍ اعلان وکړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی د کابل په ګډون د یو لس ولایتونو په پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې حضوري زده کړې د شنبه په ورځ پیل شي. د وزارت وایي چې هغه محصلین چې د کورونا وایرس واکسین نه وی کړي په ټولګیو کې د کیناستلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
وړو زکړو وزارت وایي چې دغه وزارت د مشرتابه شورا د پریکړې لمخې به د شنبه په ورځ د کابل په ګډون په یو لس ولایتونو کې په حضوري ډول په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د لوړو زده کړو د وزارت ویان حامد عبیدی وایي چې په پاتې دریش نور ولایتونو کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو په باب پریکړه به په دغه ولایتونو کې د کورونا وضعیت په باب د عامه روغتیا وزارت لخوا د راپور د وړاندې کولو وروسته وشي.
در هغه عادت تسلط علي افغانستان د 11 ولایت
خاغلی عبیدی ویل وس مال د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په یو لس ولایتونو کې چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د پیسدۍ پیلې د 15% څخه کمې دي د لوړو زده کړو موسسې سبا رسمن پرانیزي. په پاتې دریش ولایتونو کې د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو په باب تر اوسه پریکړه نه ده شوې. موږ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستي راپور ته منتظر یو چې د وزارت د راپور په اساس به پریکړه وشي او په دغو دریش ولایتونو کې به هم په تدریجي ډول پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسې پرانیستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه شورا د پریکړې پر اساس په ولس ولایتونو کې کابل، کندوز، نیمروز، دایکنډي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندوز، نورستان، سمنګان، پنشیر او جوزجان ولایتونه شامل دي چې په کې په حضوري ډول درسونه د زمري په شپږ لسمه نیټه پیل شي. په افغانستان کې خونځي د زمري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیرته پرانیستل شوي دي. د پریکړې مخې به دغه پروسه په نورو دریش ولایتونو کې هم په تدریجي ډول پیل شي. د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو غوښتي چې که تر اوسه یې د کورونا واکسین نه وي اخیستی، هغوی کولی شي چې تحصیلي ادارو او روغتي مرکزونو د ورشي او واکسینو کې په یو لس ولایتونو کې پانتون او د لوړو زده کړو موسسې د شمی پر اسپداسیال کې زکړې پیلې چې د عامه روغتیا وزارت وایي چې کسان په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر په اکثر ولایتونو کې کم شوی، خو لا هم د کورونا د وایرس درې موبه په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. افغانستان کې د نهجیش دولتي پانتونونو په ګډون شاوخوا 115 پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. د لوړو زده کړو وزارت د پلان لمخې په دولتي او خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو د پیل وړاندې باید شاوخوا 3500 محصلینو ته د کورونا واکسین تطبیق شي. دا وزارت وایي چې که چیرې کوم محصل د کورونا وایرس واکسین نه وي اخیستی، هغه ته به د پانتون ساحې ته د ننوتلو او په ټولګیو کې د زده کړو اجازه ورنکړل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدر مناوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د بایدن حکومت په دوحه کې د سولې د خبرو د بیا پایل نه چې له ډیره وخت ځنډیدلې دي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د امریکا نظامي چارواکو خبرداری ورکړ چې د تاوتریخوالي زیاتوالی په سوله ایز ډول د لسیزو جګړو د ختمېدو فرصت ته جدي زیان رسولی. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو.
سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي، اما د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو د مسیر او د یوې دوامدار حل لارې څخه د ملاتړ په برخه کې د خپلو هڅو دفاع
وکړه.
کارلین نت پرایس د اسوسییټډ پریس خبري آژانس خبريال ماتیولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسې څنګه وایي طالبان دوامدار سولې زحلاره او په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل غوړي، اما هغوی د دې کار لپاره هیڅ هم نه دی کړی وویل.
زموږ هدف دا دی چې موږ د وی دوامدار حل لارې ملاتړ کوو. دا خپل ښکارا ده چې طالبان دوامدار حل لار غواړي. دا د هغوی په ګټه نه ده چې هڅه وکړي په زور قدرت ونیسي او له یو څه وخت نه وروسته بیرته ترینه وشړل شي.
بلخوا ملګرو ملتونو د هلمند ولایت په لښکرګاه کې د لسګونو زره خلکو د خوندیتوب او ساتنې په اړه چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې دي، ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
زموږ د بشري مرستو د برخې همکاران همدارنګ په هلمند او کندهار کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روغتونونو او مهمو زیربناو په شمول د خلکو کورونه ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. روغتونونه او صحي کارمندان د زخمیانو د شمیر د زیاتوالي سره مخامخ دي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې نښتې روانې دي او په دې جګړو کې ملکي افرادو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د وروستیو پیښو او د هرات ښار په شاوخوا کې د جګړو له امله موږ ته 211 ټپیان راوړل شوي وو. په دې کې 155 تنه ملکي وګړي دي.
په دغه څو ورځو د جنگ کې چې زموږ د بوست ولایتي روغتون او هم ایمرجنسی شفاخانه ته مراجعه د زخمیانو سوي ده، اکثریت د سړو مرمیو ښکار سوي دي.
بلخوا د اسلامي همکاري سازمان د ویلامي په خبرولو سره پر ملکی افرادو بریدونه په کلکه غندلی او د طالبانو له خوا د تاوتریخوالو په زیاتېدو چې لامل په افغانستان کې د مرګ ژوبل لامل شوي، ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد سازمان مشر په دې اعلامیه کې د عاجل اوربند غوښتنه کړې او د سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خاصې غونډې څخه چې ټاکل شوې ده د اګست په 16 ترسره شي، غواړي څو سولې ته د رسېدو په عملي او اساسي لارو چارو غور وکړي.
د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، د هغه بشري او بشري حقونو ناورین څخه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخاونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل په داسې حال کې چې بهرنی له افغانستان وځي، نو دا د درې څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو غوره موقع ده.
نقطه دو، اینا نفاق میخوای. ما وحدت هستیم. کل ما و شما امروز د ایجه کشیشتیم نشانه وحدت ملی است.
جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورنوي چې په نیول شویو سیمو کې عسکر، پولیس او ملکی افراد له حکومت سره د اړیکو په تور وایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت هغه زرګونو افغانانو ته د ځنګړو ویزو ورکول پیل کړی چې د امریکا د پاو سره د کار کولو له امله د طالبانو د حملو ښکار کېدې شي. مهدی مهرند د یوې داسې افغان مېرمنې سره مرکه کړې چې د ځانګړې ویزې له اخیستو وروسته خپل هیواد نه وتلې ده. 2 کلنه مهندسه معصومه دلجام په 2018 کال کې د افغانستان نه امریکې ته راغله. هغه اندېښمنه وه چې په افغانستان کې د امریکې په مرسته په پرمختیایي پروژو کې د کار کولو له امله کېدی شي د طالبانو د بریدونو هدف شي. د دغه پروژو د جملې نه یوه هم په کابل کې د دارالامان د قصر بیا رغونه وه. په افغانستان کې د نویومې لسیزې په ملکی جګړه کې دغه ماڼۍ ته ډیر زیان اوښته و. په افغانستان کې په یوه بله پروژه د کار کولو په وخت هغه د طالبانو سره د ویلې دنې په اړه وایي.
یکی از قسمت های اطراف قندهار بود
که د دوی پروژه زیتا د افغان همکارانو سره په موټر کې روان وو. زمونږ ډرایور ته معلومه شو چې شاته ورپسې یو بل موټر روان دی. مونږ لار بدل کړه او امنیتی ځواکونو خبر کړل. د هغوی د راتګ وروسته هغه موټر غایب شو. وروسته بیا د امنیتی ځواکونو مونږ ته وویل چې په موټر کې ناست کسان طالبانو او غوښتل یې چې مونږه ونیسي. له نیکه مرغه طالبانو مونږ ته څه ضرر ونه رسوو. زه فکر کوم که مونږ یې نیولي وو نو اوس به زه ژوندی نه وم.
د لجان په امریکا کې د خپل میړه او یو ماشوم زوی سره نوی ژوند پیل کړی دی. او اوس په واشنگتن کې د تعمیر یو شرکت سره کار کوي.
په در نظر داشت همه
زه چې په افغانستان کې روان بد امنۍ ته وګورم، نو وایم چې د ځانګړو ویزو پروګرام د هغو کسانو لپاره لاره برابره کړې چې د امریکایي پروژو لپاره کار کوو او اوس په سوله او امن کې ژوند کوي.
طالبانو په جون کې په یو اعلان کې ویلي وو چې هغه ټول افغانان به خوندي چې امریکا سره یې کار کړي، خو شرط دا و چې په خپل کار به پښیمانی ښیي او د هیواد نه به بهر پناه نه غواړي. په افغانستان کې د امریکا د پاو سره د کار کوونکو افغانانو لپاره یوه اداره وایي هیڅوک به هم شاته پرې نه ښودل شي. دلی جان وایي د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نه وروسته په کابل کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو په اړه اندېښمنه ده. افغان پروفیسر حسن رضایی وایي د ځانګړو ویزو پروګرام د امریکا او افغانستان دواړو لپاره ګټور دی.
پروګرام په افغانستان کې د خپل پلویانو د خوندي ساتلو لپاره د امریکا اخلاقي مسولیت ثابتوي. دا پروګرام ټولنیز اغیز هم لري. امریکا ته بدل سهو زرو افغانانو مهاجرت چې هلته له هغوی سره کار کړی وو، داسې پراخه ټولنیز شبکه منځته راولي چې افغانستان سره به اړیکې ولري او د هغه ځای له خلکو سره به د خپل ژوند تجربې شریکوي.
امریکا وایي د 2008 کال راهیسې امریکا ته 10,000 افغانانو مهاجرت کړی او تیر اونۍ له دې جملې نه 200 افغانان د ویرجینیا ایالت فورت لی ته رسیدلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې د کووېډ 19 وبا په سرعت د خپرېدو په حال کې ده، د غنی مې وچې ته د کووېډ د واکسین د لیګلو کار هم چټک شوې ده. په دې اړه لژنونه د امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین د رپورت خلاصه له سید سلیمان شان اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای چې د جولای د میاشتې پروسته او دوه هفتو کې د افریقا نیمه وچې ته د کووېډ د واکسینو د رسولو پروسه ګړندۍ شوه او تر دې دمه په مجموعي توګه 1.9 میلیون ډوز واکسین رسول شوې دي. دا نړیوال سازمان وای چې په استثناء د تیرې هفتې چې د کووېډ 19 په وبایي ناروغۍ باندې د خطرکېدو له امله د ناروغانو د مړینې کچه یو څه اندازه راولوېده، په روان هفته کې د دغه وبایي ناروغۍ یا پینډمیک درېمه څپه خپره شوه او 6,400 ناروغان پرې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې د خطرکېدو په وجه باندې مړه شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه معلوماتو له مخې په افریقا کې په مجموعي ډول 1,200 ناروغان د کووېډ 19 په وبا باندې مړه شوي دي او اوس په داسې حال کې چې افریقا ته د واکسینو د رسولو پروسه ګړنده شوې ده، په عین وخت کې د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ په ورځ لوړېږي. د افریقا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان په صحوي دفتر کې د واکسینو د توزیع کولو د چارو مسولې میرمن فیونا اټوهوی امریکا غږ ته په دې اړه ویل:
وی نیډ ټو بی کلیئر دو In a continent of over 1.3 billion people, this is just
په دې خبره باید زمونږ سر خلاصي چې په دغه نیمه وچه کې 1.3 میلیارډ انسانان ژوند کوي او کوم واکسین چې مونږ تر اوسه پورې افریقا ته رسولې دي په یو غټ سمندر کې دی وی کوچنۍ قطرې دا چولو معنا لري او اوس په داسې حال کې چې د کووېډ درې مڅپا خبره شوې او نو خطرناکو ساري انواو تبارز کړي دي، د واکسینو کمبود د افریقا نیمه وچه په خطرناک توګه د دې ساري ناروغي له ګواښ سره مواجه کوي. زمونږ په مخ کې اوس هم یو وګړه لاره پرته ده. تر اوسه پورې د افریقا د ټول نفوس صرف څه کم 2% خلکو ته په بشپړه توګه واکسین لګول شوې دي. اټو هبي ویل توقع ده چې له متحده ایالاتو او اروپا نه به افریقا ته د واکسینو د رسولو کار دوام ومومي او ډېر ژر به له برازیل نه هم د انتقالولو کار پیل شي. نوموړي زیاته کړه توقع ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ به د کوویکس د اسانتیا له لارې د سپتمبر تر پای پورې افریقا ته 110 میلیونه ډوزه د کووېډ واکسین ورسول شي.
بیوند سپتمبر اس کمیټمنټس بای کوواکس اند د افریقن یونین اند بایلټرل ډیلز
له سپتمبر نه ورسته به د کوویکس او افریقایي اتحاد د ژمنو سره سم د دوړخزو موافقه له لارې 10% نور واکسین هم ورسول شي. د خپل دغه هدف د پوره کولو په خاطر د کوویکس او افریقایي اتحاد په مرسته 250 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. په افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان دغه لوړپوړي ماموري په وینا په خپل د افریقا په نیمه وچه کې د واکسینو تیارول زمونږ یو ارمان دی، خو فعلاً دا صرف یو خوب دی. سینګال، المغرب، مصر او جنوبی افریقا په شمول ځینې افریقایي هیوادونه د تولیدولو ظرفیت لري، خو هغوی مجبور دي چې د صفر نه خپل کار پیل کړي. دې لپاره چې زمونږ د ارمان د حقیقت بڼه غوره کړي، باید له نورو هیوادونو نه افریقا ته د واکسینو د جوړولو ټکنالوژي انتقال شي، او همدا چې د تجارت او ملکیت د حقوقو په برخه کې افریقایي هیوادونه په موقتی ډول مستثنا شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د ایران په ملاتړ د لبنان وسلواله ډلې حزب الله د جمعې په سهار د اسرائیل په شمال کې شاوخوا شل توغندي وویشتل، او د څلور سیمو اسرائیلي اوسیدونکو خوندي ځایونو ته پتاک اړ کړل. د امریکا غا خبریاله لندا ګریټ سټین د بیت المقدس نه رپورټ را لګل چې نظرانه یوسف زیدر تا اوري.
دا د اسرائیلو د توغندیو دفاعي سیستم غږ دی چې لس راکټونه وشتلي چې حزب الله په شمالي اسرائیل باندې توغولي وو. د جولان په لوړو او شمالي اسرائیلو کې د اسرائیلو په سو خارګوټو کې اوسیدونکو په لنډ توګه د بمونو نه پناه ځایونو ته ورنوتل. شپږ نور راکټونه په خلاص ساحو کې راښکته شول او درې په لبنان کې ولګېدل. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. هغه شیا وسلواله ډله چې ایران ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې دوی په لسګونه راکټونه په دغه سمو کې وشتلې دي. دوی ویل چې دغه توغندي په لبنان کې د اسرائیلو د ورستیو بریدونو په جواب کې وشتلې دي. د اسرائیلو د هوایي بریدونه په خپل د لبنان د پخوانی راکټ برید په جواب کې وو، کوم چې اسرائیلي چارواکو ویل چې دوی باور لري د فلسطینی ډلو سره او د حزب الله د ډلو سره تعلق نه لري. د اسرائیل پوځي کارپوهان وایي چې حزب الله په لسګونو زره راکټونه لري، په شمول د اوګدواټن او د کیک راکټونه چې کولای شي ډېری اسرائیلیانو ته ورسیږي او پراخه زیان ورسوي. د اسرائیل د هوایی مدافع ځواکونو په خوانی کمانډان تزیکا هیموویچ ویل اسرائیل د راکټونو د مخنیوي لپاره خپل ظرفیتونه لوړ کړي دي. هغه ویل په جګړه کې دا امکان نه لري چې هر توغندې ودروي. هغه ویل دا یو پوره حل نه لري، او دا سه هم نشي کېدی چې هیڅ چاته تاوان ونه رسیږي. دا سه نشي کېدی چې د جګړې یا د شخړې په وخت یو توغندې هم اسرائیل ته ونه رسیږي. د هوایي دفاع سیستم دا کولای شي چې اسرائیل ته کم تر کمه تاوان ورسیږي. هغه ویل چې دا وخت نه اسرائیل او نه حزب الله غواړي چې جګړه وکړي. په لبنان کې هم حالات خراب دي، او د اقتصادي بحران لوجه خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. حزب الله د جنوبي لبنان ډیره برخه کنټرولوي، او د لبنان په حکومت کې هم شریک دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د خوست او ننګرهار پوهنتونونو یو شمیر خزینه محصلین په دغه ولایتونو کې د ناامنۍ له کبله غواړي چې په کابل کې پوهنتونونو کې زده کړې ته دوام ورکړي. دغه محصلین وایي چې د ناامنۍ له کبله د زده کړو پر مخ بیول ورته ستونزمن شوي دي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي و ولایت نه بل ته تبدیلی دی و مشخص میکانیزم او وخت په اساس ترسره کیږي.
بشارت خونزاده د خوست په دولت پوهنتون کې د تر محصله ده، خو کورنۍ کابل کې اوسیږي. وای کله چې له کابل خوست تزي باید د لوګر او پکتیا له نارام ولایتونو څخه تیر شي او خوست ته ځان ورسوي.
تبدیلی هم په اوس مورو د منوتو جنگ زده روان نه کړې.
بشارت وای چې دا څو ځله د لارې په جریان کې له جګړې سره مخ شوې ده، اوس له حکومت څخه غواړي چې د دې تبدیلی دی ومنل شي.
تبدیلی دی د پرغړو ځکه چې مونږ چې خوست ولایت ته زو، مونږ د ولایت نتیری کو چې نامترین ولایت دی، یو چې دی د لوګر ولایت او بل پکتیا ولایت دی. زه خپل چې څو باری چې زه خپل د لوګر ولایت نتیره شویم، د جنگ شاهد اوما. مونږ غواړو چې په آزاد فکر باندې، په آرام فکر باندې درس وایو.
تبدیلی حق مول، تبدیلی حق مول.
لخوست او ننګرهار ولایتونو څخه راغلي دغه محصلین ټول وای چې په یادو ولایتونو کې د جګړو لامل زده کړو ته دوام نشي ورکولای.
فوق العاده امنیتی در اونجا خراب است. ما هر روز شاهد یک عملیات انتحاری در ولایت ننګرهار هستیم و ما نمیتونیم به درسای خود رسیدگی کنیم.
د لوړ زده کړو وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د محصلینو لپاره امنیتي ستونزې د دوی لپاره د درک وړ دي.
اما تبدیلی یک محصل از یک پانتون به پانتون دیگر بر اساس یک لایحه در زمان معین و بر اساس میکانیزم های مشخص صورت میگیرد.
رئیس جمهور صاحب نغواړو چې د کوم لایحه چې موږ ته تصویب کړی ده د لایحه رد کی او موږ ته څو کول شو په خپل آرام فکر باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
د خوست او ننګرهار ولایت یو شمېر دغه محصلین په داسې حال کې کابل ته د تبدیلی خبره کوي چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او یو شمېر ولایتونو کې د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ شوی دی.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس د ادارې مهم هدف د اټومي وسلو د خبرېدو د غواخ او د اټومي جنگ لپاره بل قوه کومول دي. په داسې حال کې جمهور رئیس جو بایدن د جمهور ریاست په مقام کې یو لومړی اقداماتونه د روسیې سره نوې سٹارټ موافقه د 15 کال لپاره غزول تصویب کړل چې د 2018 کال پورې د امریکا او روسیې دواړو د ستراتیژیکو اټومي وسلو د ذخیرو په باره کې د موافقې محدودیت دوام لري. دغه اقدام د دواړو هیوادونو لپاره د وخت او مکان اجازه ورکوي چې د تصدیق وړ د نوو وسلو د کنټرول د بندوبست لټون وکړي چې کېدای شي د جنگ خطرونه نور کم کړي. امریکا په عین توګه د چین ولسی جمهوریت هڅوي چې په معنا لرونکې توګه د واشنگټن سره د اټومي وسلو د خطرونو د کمولو په باره کې بخښي. په دې تازه کلونو کې پی آر سی خپل اټومي جبهخانه پراخه کړې دي. د پینټاګان د تیر کال د یو راپور په خول توقع ده چې چین به په دې روانه لسیزه کې د خپلو اټومي وسلو ذخیرې لږ تر لږه دوه برابره کړي. دوه امریکایي څېړونکو اوس چې د تجارتي مصنوعي سپوږمۍ له شکلونو نه کار اخلي راپورټ ورکړی دی چې پی آر سی د قاره پیما بالستیک توغندیو لپاره څه باندې سل سلوګانې جوړې کړې دي. د اټومي سرګلولو د انتقال قابلیت لري چې کېدای شي امریکا ته ورسیږي. دغه سلوګان د ګانسو ولایت کوبی د دشتې د څنډې په لری پرتو سیمو کې جوړ شوې دي. جیفری لاویسا چې د کلیفورنیا د مونټری د بین المللي مطالعاتو د میډل بری په انسټیټیوټ کې د اټومي وسلو د خپرېدو لپاره د جیمز مارتین له مرکز یو له څېړونکو نه ده د چین د بالستیک توغندو لپاره د سلو د جوړولو ځای ټاکان ورکوونکی دی. ده د امریکا د تلویزیونی شبکې سی ان ان سره په مرکه کې زیاته کړه د دې جوړول له هغه څه نه ډیر زیات دی چې موږ توقع لرله وی ګورو. د امریکا د بهرانه او چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د پی آر سی د خپل اټومي قابلیت پراختیا په باره کې اندېښنه څرګنده کړه. دغه راپورټونه او نور پرمختګونه څرګندوي چې د پی آر سی اټومي جبهخانه به په ډیره چټکۍ سره وده وکړي او داسې لوړې سطح ته به ورسیږي چې په خواهی پیشګویي نه کېده. دا د پی آر سی د مقصد په باره کې پوښتنې راپیدا کوي. دوولې دا هم خې څنګه پی آر سی بیا راڅرګنده شول چې د اټومي ستراتیژي سیزونه به راوګرځي په هداخل مخنیوي باندې به ولاړوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق پرای څرګنده کړه چې دغه پرمختګونه بیا ښکاره کوي ولې دا د هر یو هیواد په ګټه ده چې اټومي قدرتونه د اټومي خطرونو د کمولو په باره کې د یو بل سره مستقلی خبرې کوي او د غلط سنجش مخنیوی کوي. موږ په جنگ هڅو چې د عملی اقداماتو په باره کې د موږ سره بخشي چې هغه خطرونه کم شي چې د وسلو د بې ثباته کولو رقابت نه پیدا کیږي او په بل قوتوګه تا تاریخواله به ثبت کوي. دا کټ مټ هغه څه دي چې جمهور رئیس بایدن د جمهور رئیس پوتین سره په خپلې بوختیا کې ستراتیژیک ثبات ته لومړیتوب ورکړ. دغه عین منطق با په بل اتمی قدرت پی آر سی سره په بوختیا تطبیق شي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سره